The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ترنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او زه مجاهد جواد نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده په خبر پښتونخوا کې د سهار اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د رویټرز خبری ادارې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې بهرنیو هیوادونو ته د ده د سیاسي مخالفینو د پلټنو د وړاندیزونو په دفاع کې ویلي چې دا د ده قانوني دنده ده چې له فساد سره جګړه وکړي او په عراق کې په لرونکوونکو باندې د پولیسو په ډزو کې په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د رویټرز خبری ادارې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی د ادارې د دوو پاکستانی سرچینو له خولې راپور ورکړی چې ښاغلي خلیلزاد د اکتوبر په 3 نیټه د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې کتلی دي دغې لیدنې څه لپاسه یو ساعت دوام کړی خو د بحث وړ مسایلو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي تر اوسه امریکایي سرچینو دغه خبر په رسمي توګه نه رې تایید کړی خو که دغه لیدنه شوې وي دا به وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرات وځنډول لومړی ځل وي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري بل پلو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته حکومت د سولې خبرې له سره پیلوي له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایلې دی او روانې لیدنې افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته نشي کولی د پاکستان روغتیا وزارت چارواکي وایي د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره یې ګامونه تیز کړي خو لا هم په پنډۍ اسلام آباد او د دې تر څنګ په خیبر پختونخوا سند صوبه او په تیره بیا په کراچۍ کې ورځ تر بلې په ډینګي زیات کسان اخته کیږي په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې یا NIH ویاند رانا محمد صفدر د جمعې په ورځ مشال راډیو ته ویلي له تیرې اونۍ راهیسې د ډینګي په رنځورانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته کیږي د زیاته کړې تر پرونه د راغلیو معلوماتو له مخې له 20,000 زیات کسان په ډینګي باندې اخته شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې بهرنیو هیوادونو ته د سیاسي مخالفینو د پلټنو د وړاندیزونو په اړه سپیناوی ورکړی ټرمپ ویلي دا د قانوني دنده ده چې له فساد سره جګړه وکړي هغه ویلي دا د سیاست په اړه نه بلکې دا د فساد په اړه ده ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ژورنالیستانو ته په خبرو کې وویل که تاسو اساسي قانون وګورئ او ولولئ او داسې نور څیزونه نو زه د فساد په اړه پوښتنه کوم دا زما مسؤلیت او دنده ده په عراق کې د شیعه ملیشو پخوانی مشر او په پارلمان کې د ستر مخالف بلاک اوسنی مشر مقتدا الصدر د عراق له حکومت څخه غوښتي چې استعفا ورکړي نوموړي زیاته کړې چې باید د ملګرو ملتونو د څار لاندې له وخته مخکې ټاکنې ترسره شي د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې د جمعې په ورځ د حکومت پر ضد په هغو لاریون کوونکو باندې ډزې کړې کوم چې د بیکارۍ کمزورو خدماتو او د فساد پر ضد د څلورمې ورځې لپاره سره راټول شوی وه د فرانسې د خبری ادارې AFP خبریاله وایي ډزې هوایي نه وې بلکې نیغ په نیغه په لرونکوونکو باندې شوې دي امنیتي او روغتیایي سرچینې وایي په دغو ډزو کې په روانه اونۍ کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي د سرې میاشتې نړیوالې ادارې یا ICRC د جمعې په ورځ په یوه بیان کې ویلي دي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله په ټول هیواد کې د اندېښنې وړ ده یادې داري له دواړو غاړو څخه غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي مایکروسافت ویلي د ایران حکومت سره تړلو انټرنیټي هکرانو د امریکا د ولسمشرۍ په یوه کمپاین باندې بریدونه کړي دي خو بریالي شوي نه دي مایکروسافت د جمعې په ورځ وویل چې هکرانو هڅه کړې چې د 241 اکاونټونو ته ننوځي چې په هغو کې د امریکا د ولسمشرۍ یو کمپاین د امریکا د حکومت اوسنی او پخواني چارواکي رسنۍ او یو شمیر له هیواد څخه وتلي مهم ایرانیان هم شامل دي یاد ادارې دا هم ویلي چې هکران په بریالۍ توګه څلورو اکاونټونو ته ننوتي وه، خو یوه هم د کمپاین او یا د اوسنۍ او پخوانۍ حکومتي چارواکو څخه نه وه. خو مایکروسافټ د هغه ټاکنیز کمپاین نوم نه دی اخیستی په کوم چې هکرانو برید کړی. وروستۍ خبر دا چې د جرمني او د اروپایي اتحاد چارواکو له ترکیې څخه خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسولی. دا سفر د دې لپاره ترسره شوی تر څو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ترکیې سره د کډوالو شوی تړون خوندي وساتل شي. له ترکیې څخه یونان ته د کډوالو په ننوتلو کې وروسته له هغې زیاتوالی راغی کله چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اروپا ته د خپلو پولو د پرانستلو ګواښ وکړ. خبرونه ختم شول.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوریدونکو لملتیامو بیا هم مننه. راځو د راپورونو لړۍ ته چې په سر کې تاسو د رویټرز خبري ادارې هغه راپور اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې دوی لیدنه کتنه کړې ده. او په دې اړه د رویټرز خبري ادارې دغه راپور درته زموږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د رویټرز خبری آژانس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د لیدنې کتنې خبر ورکړی. د آژانس د دوو پاکستانی سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په درېیمه نیټه د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې کتلی دي. دغې لیدنې کتنې څه د پاسه یو ساعت دوام کړی، خو د بحث وړ مسایلو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. تر اوسه امریکایي سرچینو دغه خبره په رسمي توګه نه ده تایید کړې، خو که دغه لیدنه کتنه شوې وي دا به وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره مذاکرات وځنډول لومړی ځل وي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پنجشنبې په ورځ ویلی و هیله ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه دوه اړخیزه خبرې په پاکستان کې وشي. د طالبانو یو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د یو شمیر پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې کړې دي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان طالبانو ترمنځ د ملاقات خبرونه هم مخې ته راغلل، خو بیا د جمعې په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فردوس عاشق دغه خبر رد کړی دی چې ګنې عمران خان د طالبانو سره لیده کاته کړې ده. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه د پاکستان د هرکلی په څرنګوالي سخت انتقاد کړی دی او هغه د اصولو خلاف عمل ګڼلی دی. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو دولس کسیز پلاوی د اسلام آباد سفر کړی او د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او نورو لوړپورو چارواکو سره لیدلی دي. د طالبانو د پلاوی او قریشی ترمنځ په لیدنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید هم ګډون کړی دی. د طالبانو او خلیلزاد د لیدنې خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خبرو ودرولو ویلي وو. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو او نشریاتو مرستیالي فردوس عاشق ویلي چې طالبانو او قریشي لیدنه او خبرې اترې د افغان سیاسي عمل لپاره خوشبینی ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې بهرنیو هیوادونو ته د سیاسي مخالفینو د پلټنو د وړاندیزونو په اړه سپیناوی ورکړی. او دا وروسته له هغه شوی کله چې د امریکا د ولسمشر د موخیزي په بهیر کې او د امریکا ولسمشر د یوکرين ولسمشر ته په ټلیفون کې ویلي و چې د سیال د دیموکراتانو له ګوند څخه جو بایدن په اړه او د هغه د زوی په اړه د پلټنې وکړي. په مخکې په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپور ده.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سیاسي مخالفینو ته په وروستي غبرګون کې د بارنو هیوادونو مشرانو سره د خپلو ټلیفوني خبرو دفاع کړي او ویلي دي دا د آئینی ذمہواریده چې په ملک کې د بډو رشوتونو مخه ونیسي. د صدر ټرمپ په ضد مخالف ډیموکرات ګوند نیوکه کوي چې د یوکرين صدر ته په ټلیفون ویلو چې د سیاسي مخالف او پخوانی مرستیال صدر جو بایدن او دغه د زوی هانټر بایدن په اړه د غبن یا کرپشن پلټنې وکړي. خو صدر ټرمپ دغه نیوکو ته په جواب کې ویلي
This is about corruption and this is not about politics. This is about corruption. And if you look and you read
دا سیاست نه دی، دا د بډو رشوتونو یا کرپشن خبره ده. که تاسو عین اولولای نو په خپل بد ته معلومه شي چې دا زما قانوني ذمہواری ده چې کرپشن ختم کړم. دا زما کار دی. صدر ترامپ دا خبرې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته کړې دي. خو د کانګرس لاندینی برخه یا هاوس چې پکې د مخالفه ډیموکرات ګوند اکثریت ته د صدر ترامپ په ضد د مواخذه کولو رسمي تحریک پیل کړي او د هاوس د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف ویلي صدر ترامپ چې د یوکرين صدر سره په ټلیفون کې خبري کړې دي دغه د امریکا ملي سلامتي ته زیان رسولې. د هاوس سپیکر نانسي پلوسي هم ویلي وو صدر ترامپ د آئین سرغړونه کړې او هیڅ څوک د قانون نوچت نوي که صدر وی هم باور سره احتساب کیږي. خو صدر ترامپ دغه خپل ذمہواری بللې او ویلي دي دغه سیاست نه بلکې د کرپشن مخنیوي وو چې د قانوني ذمہواری ده. دغه ته په جواب کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف په خپل یو ټویټ کې لیکلي د ترامپ دا خیال دی چې په بارنیو هیوادونو د خپل سیاسي ګټو لپاره فشار اچول د قانوني حق دی. د کانګرس هر غړی دا فیصله وکړي چې دا د حق دی او کنه. د مخالف ډیموکرات ډلې ترڅنګ د صدر ترامپ د ریپابلیکن ډلې یو وتلی سېنیټر میټ رامنی هم د صدر ترامپ په دغه کار ټکونه کړې دي. د یوټا ریاست نه د امریکا د سېنات غړی او پخوانی صدارتي امیدوار میټ رامنی په ټویټ لیکلی سمره چې تر اوسه ښکاره شوې ده د صدر ترامپ لخوا چین او یوکرين ته د جو بایدن په ضد د پلټنو ویل یو بد کار دی چې وړاندې د امریکا په تاریخ کې بل صدر نه دی کړی. میټ رامنی د صدر ترامپ د ریپابلیکن ګوند لومړی غړی دی چې د صدر ترامپ په ضد یې ښکاره نیوکې کړې دي. د صدر ترامپ د مواخذه کولو لپاره په کار ده چې په سېنات کې د ډیموکرات ګوند د سېنیټرانو سره د ریپابلیکن ګوند شل غړي او دوه آزاد سېنیټران هم ودرېږي نو صدر د خپلې څوکۍ نه لرکولی شي. صدر ترامپ ویلي ډیموکراتان په هاوس کې خو اکثریت لري خو که د په ضد یې د هاوس نه د مواخذې قانون منظور هم کړو په سېنات کې به یې بیلي چرته چې د ریپابلیکن ګوند واکمني ده. صدر ترامپ د جمعې په ورځ بیا دغه رپورټونه رد کړي چې ګنی د یوکرين په صدر د جو بایدن او د هغه د زوی د پلټنو لپاره فشار اچولی وو. نوموړي ویلي زه د بایدن د سیاسي کمپین غم نه کوم، دا د کرپشن خبره ده. نوموړي په وایټ هاوس کې خبريالانو ته ویلي دي په دې خبره قانع دی چې بایدن صدارتي انتخابات نشي ګټلی او د ده په ضد د پلټنو خبره د سیاست نه د کرپشن خبره ده چې مخنیوی کول یې د امریکا د صدر په حیث د ده ذمہواری ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
په عراق کې د شیعه ملیشو پخوانی مشر او په پارلمان کې د ستر مخالف بلاک مشر مقتدا الصدر د عراق له حکومت څخه غوښتي دي چې استعفا ورکړي. دا وروسته له هغه چې په عراق کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د حکومت پر ضد لاریونونه کیږي چې نن تازه په بغداد کې شوی و چې د عراق پلازمینه ده. امنیتي او روغتیایي سرچینې ده هم وایي چې د پولیسو لخوا لرونکوونکو سره ډیره ناوړه رویه کیږي. په دوی باندې نیغ په نیغه ډزې کړې دي او یوازې په روانه اونۍ کې د پولیسو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ده.
د عراق حکومتیو د صحت چارواکي او عيني شاهدان وایي چې د جمعې په ورځ امنیتي ځواکونو یو ځل بیا په مظاهره کې یانو ډزې کړې دي چې پکې یې نور لس کسان وژلي دي. د امنیت او صحت چارواکي وایي چې د تیرې نهې سه شنبه ورځې څخه د حکومت په ضد پیل شوو احتجاجونو کې تر دې مهاله ټول 350 مظاهره چیان وژل شوي دي. مظاهره چیان په هیواد کې د واکمن وزیر اعظم عبدالمهدي د حکومت په ضد احتجاجونه کوي. دغه احتجاجونه د انټرنیټ د لارې راجوړ کړي شوي دي او مظاهره چیان په هیواد کې د بیروزګاری د بجلی او صفا اوبو د نشوالي په ضد احتجاجونه او د وزیر اعظم مهدي نه د استعفا غوښتنې کوي. د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په مظاهره چیانو باندې د امنیتي ځواکونو لخوا په تشدد باندې سخت خفګان ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر دفتر په مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو له تشدد ګام باندې سخت نیوکې کړې دي او زیاتوي چې د عراقي حکومت لخوا مظاهره چیانو ته د تشدد په ژبه کې ځواب ډیر زیاتې او بې عقل کار دی. د بشري حقوقو ویان دی مارتا هورتادو بیا صدا سی وای
and have also fired tear gas canisters directly at protesters. We call on the Iraqi government to allow people to freely exercise their rights to freedom of expression and peaceful
use. تاسو وای چې موږ په دې خبره ډیر پریشان یو چې حکومت ځواکونه په مظاهره چیانو نیخ په نیغه ډزې کړي او په ځنو ځایونو کې پرې دربړ ګولې ورولي او کوتک ماری پرې هم کړي دا. هورتادو وای چې موږ د عراق په حکومت هغه کړي دي چې ولسته د پرم نه احتجاج د لارې د ازارې آزادې حق ورکړي شي ځکه چې د طاقت استعمال یوازې په هغه صورت کې کیږي چې بل لار ختموي. د بشري حقوقو کمشنر دفتر په عراقي حکومت زور راوړی دی چې د مظاهره چیانو په ضد دی د تشدد نه بغیر ګامونه پورته کړي. د سور صلیب نړیوال ادارې هم د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې عراق کې د پرم نه احتجاجونو د تشدد او په دې کې د اولسي وژلو او ژوبل کېدلو شمیره زیاتیږي او دا ډیره د تشویش وړ خبره ده. آی سی آر سی په دواړو خواوو غږ کړی دی چې زغم دې وښایي. د احتجاجونو په اړه ویل شوي دي چې په غیر منظم ډول کیږي او څوک یې مشري نه کوي او زیاتره پکې د عراق د سرخار بغداد او شاوخوا سیمو ځوانان دي. خو حکومت مخالفه د شیعه مذهبي ډلې پخوانی مشر مقتدی صدر په مشرۍ کې په پارلیمان کې دا وخت مخالفه ډلو یو لوی اتحاد جوړ کړی دی او دوی د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عبدالمهدي نه د استعفا غوښتنه کړې ده او ورسره په هیواد کې د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د بیا ټاکنو غوښتنه هم کړې ده. مطبوعات د کوردش شفق نیوز د ویب سایټ لخوا وایي چې روانه اونۍ په راپارېدلو احتجاجونو کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر اوسه 350 پورې خلک ژوبل شوي دي. د صحت چارواکي بیا وایي چې ټول 200 کسان ژوبل دي چې پکې 30 امنیتي عسکر هم شامل دي. په نړۍ کې په بډو رشوتونو کې په ککړو هیوادونو باندې د سار تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي چې عراق په نړۍ کې په هغه 12 نمبر هیواد دی چې پکې په حکومتي کچا زیاته بدنوانی کیږي. په عراق کې د تیلو لوی او وړې ذخیرې دي خو ورلد بینک وایي چې د 40 کروڑ آبادی په دغه هیواد کې 20% آبادی یوازې $2 د ورځې آمدنی لري او لوی اکثریت ځوانان بې روزګاره دي. وزیر اعظم عبدالمهدي په مظاهره چانو غږ کړی دی چې جایزې غوښتنې یې منلې شوې دي او خپل کورونو ته دې بیرته لاړ شي. د دې ترڅنګ یې په حکومتي ادارو غږ کړی دی چې بهرنۍ کمپنۍ دې د دې پابند کړي شي چې 50% ملازمتونه د عراق ځایي خلکو ته ورکړي. په یو بیان کې وزیر اعظم مهدي ویلي دي چې په مظاهره چیانو تشدد یې مجبوري و او دغه تشدد یې د یوې ترخې ګولې په توګه تیر کړي. د وزیر اعظم مهدي د حکومت یو کال پوره شوی دی او خلک وایي چې د هیواد په مسلو قابو راوستلو کې ناکامه شوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
درنو قدر من اوردون کو وس هم زو په سیمه کې یو دوه راپورن لرو چې یو د پاکستان د حکومت لخوا رسنیو پورې تړلې داسې یو ټریبیونل داسې یو محکمه جوړوي چې پترچ کې به رسنیو پورې تړلې ټول کیسونه او دوسیې په دغه محکمه کې شړل کیږي او تعقیبیږي. به د رسنیو یو شمیر چارواکو د پاکستان د حکومت په دغه کار باندې سختې نیوکې کړې او دای په پاکستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو په وړاندې یو بل نوې خند ګڼلای. پام وکړئ په دې اړه لسیمې څخه دا شو سنی و راپورته.
پاکستان کې د مطبوعاتو مدیرانو، مالکانو او صحافتي تنظیمونو په متفقه توګه د حکومت لخوا د ځانګړي میډیایي عدالتونو د جوړښت فیصله رد کړي او په هیواد کې په میډیا د قطغن لګولو او د مخکینه په لګول شو بندیزونو کې د اضافه په حکومتي وړاندیزې اندېښنې خودلې. دا پریکړه د آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر، پاکستان براډکاسټنګ ایسوسیشن او د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ په شریکه غونډه کې شوې. په دغه غونډه کې ګډونکوونکو هیواد کې د میډیا په ازادۍ د قطغن لګولو او په میډیا د وړاندې څخه لګیدلې بندیزونو کې اضافه باندې اندېښنه ښکاره کړې او په غونډه کې د صحافت د میدان سره اړه لرونکو تنانو د حکومت څخه په سمدستي ډول د میډیا مخالف فیصله بیرته اغستلو غوښتنه هم شوې ده. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیره میاشت د اطلاعاتو مشر فردوس عاشقوان ملکي د مطبوعاتو د مسلو د هواري دپاره د خصوصي عدالتونو د جوړښت خبره کړې وه. پاکستان کې د موجوده حکومت په کې د راتلو سره سم کو یو خوا په میډیا او مطبوعاتو قطغنونه زیات شوي، نو ورسره تر دې وخته پورې په زرګونو صحافیان د بجټ د کمی په پلمه د مطبوعاتي ادارو څخه وښکلي شوي. د کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر صدر عارف نظامی چې په خپل هم په دغه غونډه کې موجود وو ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل چې دغه ځانګړي عدالتونو مخالفت کوي.
ایک نقطه پر سب کا اتفاق تھا کہ جو یہ خصوصی ٹریبیونل ہے، اگر یہ بنانے کی کوشش کی تو ان کو بڑے بھرپور طریقے سے ریزسٹ کیا جائے گا اور اس زمن میں کوئی راست اقدام بھی کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی انتہائی اقدام جس میں اخبار بند کرنا یا چینل بھی بند کرنا، اس قسم کے معاملات بھی شامل ہیں.
ہغوائی ٹول گڈن کوں کی پیوہ نقطہ متفق ہو چکا حکومت دا غزانگڑی عدالتوں دا جوڑولو حسا کوی نو دا دے بسخ مخالفت کوی او پا دے لڑکی کا ضرورت پیخ شو نو اخبارونا او ٹیلی ویژن چینل بہ ہم تڑلی کی گی. دا پاکستان یونین آف جرنلسٹ ورکر گروپ مشر پرویز شوکت ڈیو ریڈیو توائی د هغوی د تنظیم آئین که یو خوا د صحافت تا ازاده خبر کوین، نو بل خوا دغه آئین د مطبوعاتی ادارو که د کارکونکو د پاره ضابطه اخلاق هم ټاکی او باید چې ورکران په دغه ضابطه اخلاق عمل درآمد باوری کړي.
میں نے ان سے کہا پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری مدد لینی ہے تو ہمارے ساتھیوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اور جہاں تک آزادی صحافت کا تعلق ہے ہمارا تو موٹو ہی ہے آزادی صحافت پی ایف یو جے کا.
ہغوی ما مالکان تو ویل ک د ہغوی د ورکران مرسته پکار وین ولومبلی خودی د خپل ورکران د حقونو سادنا با ورکړي او د پاکستان یونین اف جرنلسٹ نارا هم د صحافت آزادی دا او د دې آزادی د ساتنې د پاره به په هر ډګر هڅه کوي. د صحافیانو د نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر د رپورټر مخه په ګرد نړۍ کې د اظهار د ازادۍ په حق له د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې پاکستان یو سل دو سل ویختم نمبر باندې ولاړ دی او د تیر یو کال په مقابل کې دلته د اظهار ازادي راکمه شوې ده او حکومت د ښکاره سنسرشپ د لارې په میډیا فشار اچوي. پاکستان کې د اخبارونو او ټي وي چینلو مالکان په داسې حال کې د رایې د اظهار د ازادۍ خبره کوي چې هم تیره ورځ یو شخصي ټي وي چینل ایر وای په زنون ملازمین د نوکرو څخه ګوښه کړي. سیړونکي وایي چې په ګرد هیواد کې د اشتهارونو کاروبار سلویخ فیصد راکم شوی او د دې بد اثر په ټي وي صنعت هم غورځېدلې. صحافتي تنظیمونه تور لګوي چې د میډیا مالکان او حکومت د پټ طاقتونو ایجنډا په وړاندې بیایي. د پاکستان یونین آف جرنالیسټ د شمیرو تر مخه هیواد کې د تیرو دوو کلونو دوران د 15,000 څخه زیات کسان د اخبارونو او ټي وي چینلو څخه برطرف کړي شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وی او ای ڈیو خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټویټر @voa.
او اوس هم د خبرونې ورستی راپور تر ازو چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیت او د نورو سیمایزو ستونزو د حل لپاره د پاکستان د پیپلز ګوند احتجاجونه او لارینونه کړي چې لسیمې مو عدنان بیٹنه خبروي.
پاکستان څنګه زپلې قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان مرکز وانکشې د پاکستان پیپلز ګوند تر سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوې او احتجاج کوونکي لاندې وانه بیلابیلو بازارونو راتېدو پر مهال په سیمه کې د امنیت په ځای کولو تر څنګ د تعلیمي وضعیت ښه کولو وغوښتې کولې. د جنوبی وزیرستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر په دې اړوند وایي
د سوري ځکه چې پنجاب یونیورسيټي پنجاب کې جیسي یونیورسيټي فیصل آباد دا غیم ډیپټیشن جاری کړی چې د فاټا چکم سټوډنټان د 188 سیټونو دي دا غو هغه ممکن سل کو نو پاره په وجه باندې دا چکم د ایشو د پدې باندې موږ دا غواز ورو چت کو چې موږ سره موږ سره د فاټا مرجر کې دا شې شو چې د 2030 پر از موږ د چتم امریکل ته د سیټونو دي د انجینرینګ سیټونو دي یا نور چې کوم زموږ د اډوکیشن کوټه دا هغه به بحال وي. نو د دې نه علاوه په سوت وزیرستان کې درې کالجونه دي چې یو د ګورنمنت ډیګری کالج وانه یو د ګورنمنت ډیګری کالج سام او یو د ګورنمنت ډیګری کالج لتا. نو د سوت وزیرستان چې لا آبادی ده د دې لپاره دا درې کالجونه دي. نو تقریبا دا درې وړه کالجونه د بند پراته دي. هغه ته د انټر لیول سټاف چې کوم دی دا هغه مشکلات دي په هغه نشته دي او د ډیګری لیول سټاف نشته دي او سره زموږ په علاقه کې څومره سکولونه دي هغه کامل دي او کافیمل دي هغه هم تقریبا 98% سکولونه چې کوم دي هغه بند پراته دي.
په فانا چوک سیمه کې غونډه ته وینا پر مهال وینا کوونکو او ویل کچام دغه سیمه اوس په صبح کې شامل کړي سوي دي خو د انتظامی امور بیا هم په یو بل ضلع ټانګ کې ساتل کیږي او دوی لدی ځای څخه ټانګ ضلع ته نږدې 1.5 کیلومتر سفر کوي. دوی په بشپړ ډول سره انتظامی دفترونه جنوبی وزیرستان مرکز وانه ته د انتقالولو وغوښته هم کوله. په دې اړوند عمران مخلص وایي
کوم دفترونه دي کانال کا د ټانګ ته مونږ تقریبا 157 کیلومتر الته لره دي. نو اغه موږ لکه یو اف آی آر چې وینه اغه باندې موږ 15-20,000 روپۍ لګایو. نو زموږ چې کوم چې دفتر دي اغه ټول په ټانکې دي لہذا اوس اف سی آر ختم شو نور دا د راشي دلته چې کوم لکه سروې کای لادا او هډ کوارټر وانه دي چې په کوم ځای کې دفتر وي دغه د منتقل شي. دغه سي موږ چې کوم سام دي یا لادا دي اغه خو بيخي فعال نه دي. نو دغه د دلته فعال شي نو چې په کوم ځای کې ا ډی پی تقسیم یی نو هغه د بنیادی د آبادی په لول باندې تقسیم شي چې چرته ډیره آبادی وي نو په هغه لول باندې د تقسیم شي. او بنظیر انکم سپورټس چې کوم خبره ده هغه په غونډ پاکستان کې سروې وشو نو به قسمتۍ واجی زموږ هغه سروې دلته سٹاپ شو نو لہذا دغه هغه غریب خلک ته چې کوم صوبایي حکومت ته نو هغه نامردا مطالبه کی چې دغه غریب خلکو د گر گر چې کومه سروې وي نو هغه د دوبره فعال شي.
احتجاج کوونکو په سیمه کې په بش پر ډول سره د موبایل سرویس په ځای کولو ترڅنګ په سیمه کې د میونسپل کمیټي نظام په ځای کولو وغوښته هم کوله. د یادونې ده چې دغه سیمه اوس په صوبه کې شامل کړي سوي دي او حکومتي چارواکي بیا بیا په قبایلي ضلعو کې د ملک نور ضلعو په سیر اسنتیا په ځای کولو ژمنې کوي خو لا تر اوسه په هغه ځای کې هغه اسنتیاوې نه دي ورکړی شوي. ادنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
رنو قدر منو اوریدونکو له ملتیا مو یو نړۍ مننه. د ډیوی سارنی خبرونه پراتونکو سوشي بو کې پای ته رسیدي ولی په همدې چپو بد مشال اډو خپل خبرونه پیلېږي. دا وریدو ته هم تاسو را بولو د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او پروډوسر نوشرمان قلندر د اجازه غواړو. له خپل تخنیکی همکار انجنیر کیتن هم یو نړۍ مننه. تاسو په لاس پرو روغ جوړ خوشاله اوسئ.